سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې اوسه ته خبرونې مطالب حنیف اتمر د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په درشل کې د دریو گاونډیو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي.
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی
په ترینکوټ ښار کې د هدفي تروریستي حملو زیاتېدل
دوه تنه پر ملي پاتون کوونکو حمله شوې ده چې دواړه په شهادت رسېدلي دي.
د غزنی مرکز ته د جګړو له نږدې کېدو سره کاروبارونه بې خونده شوي دي.
دا ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته.
په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي.
په دغه جنگي ماحول کې، په دغه جنگي محیط کې خلک ډېر زفر شوي دي، وینې ته ضرورت لري.
او په نړیوالو مسایلو کې
ایران پرون سیشن به اعلان وکړ چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرچکی. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د طالبانو له بنده خوشې شوه. فرانسې له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي، او لیتوانیا له دې وروسته هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوزي توقيف زاینو ته استوي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال خوش کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې ونیوله. خو د قومي سپینګرو په منځګړتوب پرون مخام بیرته خوش شوه. د میرمن جلال زوی ایوب جلال ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې طالبانو لومړی د دې یو خور او دوه ورونه خوش کړل، او مخام مهال مور له دوه نورو ورونو سره خوش شوه. د نوموړي په وینا مور او ورونه د قومي شورا په قومي مشرانو په منځګړتوب خوش شول. د لوګر د ولی ویاند ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړي زهره جلال مخام نه وخت 8 بجې د ولایت مقام ته ورسیده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د ولایتي شورا غړي او ورسره نور کسان د دوی وسلوالو نیولې وو، خو هغه د علت په اړه جزئیات ورنکړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه څېړنې کوي. په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیا ازادۍ رادیو ته وویل
بارسی های پولیس
به خاطر شناسایی د عاملانو د مندلول لپاره پولیسو څېړنې پیل کړي، خو غواړم ووایم چې دا ډول تروریستي پیښې له دې مخکې وسلوالو طالبانو کړي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. فرانسې پرون سه شنبه په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووزي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو خبر پنه کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18مه په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته هېواد ته ستانه کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا الوتنه به وړیا وي. سفارت ټولو فرانسویانو ته رسمي سپارښتنه کړې چې له دې ځانګړې الوتنې استفاده وکړي او یا د خپلو امکاناتو سمدستي له افغانستانه ووزي. تر دې مخکې د هند او چین په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستانه خپل وګړي ایستلي یا یې له دې هیواده د ژر وتلو سپارښتنه ورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په وروستیو کې د افغانستان پراخې سیمې لاندې کړې. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولای شي. خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړه چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغوی د ملاتړ په بڼه وي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پیل شوي تر دې دمه په ټپه درېدلې او طالبانو یې پر ځای په هیواد کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. افغان سفیر د نوی ډیلی ټلویزیون ته همدارز ویلي کله طالبانو سره سولیز جوړجړی ونشي نو ښایي دا به هغه وخت وي چې افغانستان به په پوځي برخه کې له هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړی چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. د لیتوانیا وایي چې له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشنکا د رژیم لاس دی چې غواړي دې هیواد ته سزا ورکړي. لیتوانیا په ښکاره د بیلاروس د دیموکراتیک اپوزیسیون ملاتړ کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو غیر حکومتي ټولنو له نیوکو سره سره د مسودې ته د لیتوانیا د 141 کسیز پارلمان څلور اتیا غړو مثبتې رایې ورکړي. د ټولنو ویلي دي چې دا قانون له نړیوالو مسؤلیتونو او د کډوالو له حقونو څخه د لیتوانیا سرغړونه ده. ویلینوس وایي د لوکاشنکا رژیم هڅه کوي د هغو بندیزونو غچ واخلي چې د اروپایي ټولنې لخوا پر مینسک لګول شوی دی. په بیلاروس کې د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې لوکاشنکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سیاسي بحران پیل شوی دی. او روسیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی دی. د روسیې د کورونا مرکز پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 780 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 4202 نور کسان پرې اخته شوي دي. د مرکز ویلي چې روسیې له 2000 کال راهیسې چې کورونا په دې هیواد کې خپره شوې داسې یوه ورځ نوه تجربه کړې. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله له 1,40,000 زیات کسان مړه شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا ضد وایروس د تطبیق بهیر دوام لري او تر اوسه د دې هیواد 1.5 میلیون وګړو د واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کوم او دا هم د دې خبرونه لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د پاکستان، هند او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا غونډې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حنیف اتمر په دې غونډو کې د سولې د بهیر د تاوتریخوالي د زیاتېدو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اصلي غونډه نن کېږي او تمه ده چې په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم بحث وشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنند شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر پرون سیشن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدنې کتنې ترسره کړې. تهذیب د بحثونو نور جزئیات ورکړل.
روند صلح افغانستان افزایش خشونت ها جانب
د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتواله پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا په لیدو تر طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد و چې تر اوسه په دې غونډو کې پرې بحث شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د هغه ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف د تاشکند غونډې په اړه ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد همکاري د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او اوربند وشي. قریشي دغه راز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی.
تمده چه ده شانگای ده همکاری ده سازمان ده بحرنه و چارو وزیرانو ده غنده پا دوهم ورز ده افغانستان پر روان امنیتی و سیاسی وزید سر بیره پا ده سازمان که ده افغانستان ده بشپل غری توپ آره هم خبری وشی پا وست وقت که افغانستان ده ایران منگولیا و بیلاروس در چنگ ده سازمان چارون که غلی ده چین، هند، پاکستان، روسیه، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان د دې سازمان اته اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې ناامنۍ او ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې د ناامنۍ له زیاتېدا پسې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې 40,000 نورو سرتیرو د ځای په ځای کولو خبره کړې ده. ور هاخوا روسیه هم ویلي چې که دوشنبه د مرستې غوښتنه وکړي نو چمتو ده چې له افغانستان سره د دې هیواد د پولې په اوږدو کې هر ډول همکاري وکړي. افغانستان له تاجکستان سره شاوخوا 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې په اوس وخت کې د شیرخان بندر په ګډون د دې پولې 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی ویلي چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو جګپړی استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیز کړی. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوه. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخبزیاتونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زبراتونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربان په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میل میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نه شي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار
And maybe we have to think about the creation of
ممکنه چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کې بشری حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت دي.
دی وای دی ا ټوډي
طالبانو د نوې ملي لسیزي په دویمه نیمایي کې د خپل دوري پر مهال جونیا او خزي د کار او زده کړو له حق محرومي کړي وي. پورستي څو کلونه کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او جونو حقوقونه ته پابند دي. ځینې خزي بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقوقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبري کړي دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واکلاندي سیمونه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خزو د حقوقو د څرنګوالي په اړه د اروپای ټولنې د جګپړی استازي جوزف بورل د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د افغان ښځو شبکې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته راستانه شي. دغه شبکې ملکی وګړي او په ځنګړي ډول خځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي او له حکومت ته غوښتنه دي چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې د جګړې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او په ځنګړي ډول د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د محدودیتونو له لګولو اندېښنه ښودلې، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبې د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچې. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې د غمیرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر سلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشوه چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قط نولت ها سن پیچار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورسیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوې چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان نیان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نګدي چې د تیرو شلو کلونو لاسره وړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو باندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بچری، دا ټول شیان باید باندې دیوي دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیکرونی سمونه افغان نه تنه که نیکرونی برای خودشانه.
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکۍ ته ورسېدې او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهوو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم دي سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو حالاتو هر شیبه خبر شي. قدر من اوریدونکو اوس هم د الویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوو.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې په ورستربلې زیاتېدونکي تاوتریخوالي باندې مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکوال ادعا کړې چې ګواکې افغانستان د امنیتي ځواکونو چټک سقوط حیرانه کړی. په دوام کې ګاونډیو هیوادونو ته د سلګونو افغان سرتیرو د وراوښتو او طالبانو ته د هغوی د تسلیمېدو خبره هم یاده شوې ده. په مقاله کې استدلال شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې معتبر اکاډمیک سندونه لري خو په جګړو کې به تجربه دي د وضعیت له زیات خرابېدو مخکې هغه غوښتنې له پامه وغورځولې چې د ځینو سیمو د پریښودلو په اړه ترې مطرح شوې وي. ګارډین لیکلي اوس دقیق هغه حالات رامخته شوي چې پوځیانو ګڼې سیمې پریښودي او وسلې او مهمات د مخالفینو لاسته لوېدلي. په مقاله کې راغلي حکومت د مایوسۍ په یو وخت کې د لا ډیر تاوان د مخنیوي لپاره په هغو خلکو باندې د ملیشي جوړولو غږ وکړ چې کلونه نه یوازې د طالبانو په وړاندې جنگ وکړ بلکې یو بل ته هم د ټوپک خولې وروغورځولې. ګارډین لیکلی دا هماغه ډلې وی چې حکومت پر اس کې ولسمشر اشرف غنی ان تر تیر کال هم د هغوی د منحلولو په لټه کې وو. د ګارډین د دې مقالې او ورته نورو سرګندونو برعکس د افغانستان د پوز لوی درستی جنرال ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا ملیشي نه بلکې هغه ولوسی پاتنوال دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ پاتې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له پرمختګ سره سره دا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو لپاره عادي وازه ده. د ولسمشر جو بایدن اداره د اگست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. نیویورک ټایمز لیکلي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي د دې ډلې جنگیالي پلازمینه کابل ونیسي او دا چاره به د امریکا د سفارت د تړلو لامل شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د سفارت د ودانۍ دننه ډیپلوماټان د کورونا وبا په خاطر له یو میاشتنی لاکډاون وروسته بیرته کارونه پیل کړل. ورځپاڼې د امریکا د سفارت لخوا د کډوالۍ د خاصو ویزو غوښتنلیکونو د پروسس د پیل یادونه کړې چې په مټې له امریکایانو سره د شلو کلونو په اوږدو کې افغان ژباړونکو او نورو قراردادیانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د امریکا د سفارت د ځینو چارواکو په حواله نیویورک ټایمز لیکلي تمه ده ژر د سفارت نوي کارکوونکي په یو کلن ماموریت افغانستان ته راورسیږي. چارواکو ډاډ ورکړی چې سفارت به پرانیستی او فعالوي. شاوخوا لسیزه مخکې کله چې امریکایي ځواکونه له عراق وتل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هلته پاتې شول او تر دا اوسه د تونلارو لخوا پرې بریدونه کیږي. نیویورک ټایمز لیکلي ګڼو چارواکو د افغانستان په اړه هم ورته اندېښنه ښودلې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو به هم د خبرونه په دوام کې پر کورنۍ مسایلو نور راپورونه لرو. خدا شه به ورزو یې نړیواله مسلې ته ایران هم پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کوي. لدی مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاذي ویلي وو چې د ټولو امریکایي بندیانو د خوشی کولو په اړه له تهران سره خبرې روانې دي او ویلي وو چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. د ایران د حکومت وایند د دې خبرو په تایید وویل چې تر اوسه نهایي نتیجه نه ده ترلاسه شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا راپور واورئ.
ایران پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکی ویلي چې واشنگتن د خپلو زندانی اتباعو د خوشی کولو لپاره کار کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی تیرونی ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ایران کې د ټولو زندانی امریکایانو پر خلاصون ټینګار کوي او یو جزوی معامله به ونه مني. د امریکایي ان بی سی نیوز د راپور له مخې مالی په ایران کې د زندانی امریکایانو خوشی کېدل لومړیتوب وبالا وی ویل چې په دې اړه له ایران سره خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابعی تایید کړ چې خبرې تر سره شوی او وی ویل تهران هم د ټولو زندانی ایرانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا د رابعی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې روانې دي او که د منلو وړ یوه نتیجه ترلاسه شي نو به یې اعلان کړي. ایران د یو شمیر ایرانی ول اصل امریکایانو په ګډون دوه تابعیت لرونکي زندانی کړي چې د بشري حقوقو او یو شمیر نورو فعالانو په وینا تهران له دغو بندیانو څخه په استفادې غواړي له نورو هیوادونو امتیازونه ترلاسه کړي. ایران او متحده ایالاتونو په تیر کې هم په خپلو کې بندیان تبادله کړي دي. د 2000 کال په جون کې واشنگتن ایرانی ساينس پو مجید طاهری چې پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوی وو خوشی کړه او تهران هم له خپل اړخه د امریکا د سمندري ځواکونو سابق لرونکي پوځي مایکل وایټ خوشی کړ.
نوموړی تیر کال د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوي او انلاین د خصوصي معلوماتو د خپرېدو په تور په 14 کلونو بند محکوم شوی و. په عین حال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د هیا پر سر خبرې په ټپه درېدلې دي. تر اوسه پورې په دې اړه د خبرو شپږ پړاوونه ترسره شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړون څخه وایست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې بیرته به له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د روزګان ولایت چارواکي په مرکز ترین کوټ کې د یوې نښتې خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښته کې د طالبانو په غلچکی برید کې دوه تنه پاتسون کوونکي وژل شوي دي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوا پاتسون کوونکي په ترینکوټ شار کې د یو غلچکی برید پر مهال وژل شوي دي. نموړی وای یا د پیښه تیر ورځ نه وخت ماشا مهال د ترینکوټ شار په دوهمه نایه کې رامنځته شوی ده.
شاوخوا 8 بجې د دوو موټرسایکل سورو د خوا دوه تنه پر ملي پاتسون کوونکو حمله شوی ده چې دواړه وشتل شوی دي او دواړه په شهادت رسیدلی دي. موضوع تر تعقیب لاندې ده او چې څه انکشافات او پرمختګ وشو بیا به د موضوع نه تاسو خبر کو.
دا په داسیال کې د چې درې ورځې وړاندې هم په ترینکوټ شار کې د یو چسپکي ماین د چاودنې له امله د ملي امنیت یو کارمند ووژل شو او یو ټپي شو. له دې سره د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د ترینکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر لیزري وسلې هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسیال کې د چې وسلوالو طالبانو په تیره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړي او اوس یې خپل بریدونو ته په مرکز ترینکوټ کې زور ورکړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
من عادل قدر دی د المن ولایت خدمت اړه کني ولدا اسکل نه دغه دی دغه المن دی او باغرا ولسوالۍ دی. ډېر غټ ولسوالۍ ده او ډېر ښه ځنګلونه او ډېر ښه شانې درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالۍ ده کړې او ډېره لرې منځکه د حکومت نه توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا شل کاله مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړه. هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل. هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده معنی نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شي کار نه کوي. مرګان هلته وس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي. هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ناورین سره مخ کې هر کال دې عبادت یې په ژو پادګار مرګان شش کال بعد وختانه ډیر وچ کړی ده. ماته ډیر مسلمانان د ډیر سوي سره مخ کې دا وسانان یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي. نو حالت ډیر خلک د ناورین سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو. پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقی الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرزنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په یاد وساتئ چې پر نورو موضوعاتو سربېره د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو هم خبريږي. د دې خبرونه اوریدل مهروي خدا شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. وسلوالو طالبانو د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال لبند خوشی کړه. طالبانو زهره جلال پرون د خوست کابل پر لوی لاره د لوګر په مرکز په لالم کې ونیوله، خو مخام محل د قومي پنګیرو په منځګړتوب خوشی شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پرونی 14 په اړه څېړنې کوي. په دې 14 کې چې مسپخین محل په میوند واټ کې وشوه، څلور تنه ملکی وګړي ووژل شول او 11 تنه نور ټپیان شول. فرانسې پرون په افغانستان کې لخپلو وګړو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ له کبله له دې هېواده ووځي. په کابل کې د فرانسې سفارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت به د جولای په 18 په یو چارتر الوتنه کې له کابله ټول فرانسویان بیرته دې هېواد ته ستانه کړي او دا الوتنه به وړیا وي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې افغانستان د هند پر پوځي مرسته حساب کولی شي، خو فرید مامونزی په عین حال کې په ډاګه کړی چې دا به افغانستان ته د سرتیرو د استولو په بڼه نه، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او په تخنیکي برخه کې د هغو د ملاتړ په بڼه وي. د لیتوانیا پارلمان یو سند تصویب کړ چې له مخې دا هیواد ټول هغه کډوال چې د بیلاروس له پولې قلمرو ته ننوځي توقیف ځایونو ته استوي. لیتوانیا وایي له بیلاروس څخه د کډوالو د منظم بهیر تر شا د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لاس دی چې غواړي د هیواد ته سزا ورکړي. او روسیې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو او په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر نوی ریکارډ ثبت کړی. د روسیې د کورونا مرکز وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 180 کسان د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي او په همدې موده کې 24,202 نور کسان پرې اخته شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو پر کاروبار او اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وای څومره چې په دې ورستیو کې جګړې زیاتې شوې، همرا ورسره د دوی کاروبارونه زیانمن شوې دي. دوی په جګړو کې لخکیلو خواو د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دې ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بې وزلۍ په امن کې وي.
د غزنی ښار په بزازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی ادیغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابیږي. ورور کارونه نسته، دکانداري وي، دا دکانداري وي، د ناستو کار نسته. دا د مغال د دایمو ژوند د ژوندګي
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د غزنی دکانداران وایي څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي، همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د وګړي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوالي لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داس شای نس پیدا کول سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په شهر کې ګڼه ګڼه به کم سوي دي. خلکو په ذهني روحي باندې ډېر تاثیرات راوسي دي. خلق به خل ډېر مشکلات سره مخ.
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي ترڅو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو ترڅنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل:
آن چې کوم از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورید. کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د روانې جګړې د ټپیانو د درملنې لپاره عامو خلکو 300 یونټ وینه ډالۍ کړې ده. ډاکټران وایي چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره دې روغتون ته ورغلي دي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته له خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینې ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېره ځای کړې لوړه ځي. طالبانو که څه هم په ښار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دې ډلې د ښار په 15، 9، 16 او 19 ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي له 100 زیات ټپیان یوازې تیر دوه ورځو کې روختون ته ورول شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې 1.5 ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوي. شاوخوا 40 جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
قدر منوریدونکو، دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
دا ازادي رادیو دا قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدو تر بولم
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې لبیلا بل ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلی یو هله دا چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورو نو من الحق دې جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا کار کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان د جنگونو پکړ سره مخ دې دې هم وکړي اورو عدالت خو یو دا کم خلک چې اثر امر سره کوي دا بیا چې مو چې یو دا مسجد ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې اثر امر سره کوي چې ملک یې عدالت دې شینی کم دې نه چې کړي د غریبانان راغلي دا هیڅ اثر امر سره نه شي وي
کورونا ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکون کې دي تا تصویر کوي دي په باندې عمل نه کوي بدبختانه بدبختانه او زویل چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمیر به کې زیات شوی دی نو لا هم خلکو غوښتنه دغه ده دي د کوم کورونا کوم لاپون چې د امرتیا وزارت له طرف ورته کیږي دي د هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه بي او ستر چې په ومن کې ټول افغانستان هیواد له د کورونا وایرس له وځ بدل شي نو غوښتنه مې دا غواړم چې دې هر څه باید مراد کړي کچري مراد نه کړي نو بد بختانه چې دې بل سخت او سخت سره مخامخ شي
السلام علیکم سلام علیکم سلام وایم د خندار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبد الکریم سرزم څخه کی د کورنا مدزي ډیر زیات څه ده په تاسو د خپل صحته اور او فامیلونو صحته ده نو د ډاکټر صاحب د په خانې د هدایت څخه دا غواړم نو څه دا څونه د دوايي د تداوی وکړي چې کومه تداوی کې دا څه ولدي موږ نو ښکاله چې دا ټول د په خانې ته ولاړ
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا زدر رټول کډر مون اړین کا کارکون السلام علیکم ډاکټر محمد خادم د علم دوله د واشه مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو ورونو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه راو دا نو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څخه فارغ اغله خو اغه داس نه خبر بل لك شر کل چې و ساغ ډیر زیات پر مخ روانه د فارسي کې خبرېږي موږ تیر کلو نه کوم دا کورونا موږ دروا غړنه موږ دا کورونا نه دا او بیا پر سړي تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کې البته دا یواز لکه ترانه د فار د یاد نور یو د نور دولتو د فار د پر مسلمان باندې تاثیر کوي خو دا چې و ساغ کورونا موږ ولا ما هم ساجته کړم مست هر څه دا ولا ما خبرې ډیر شمنو ټول مسلمانان یې موږ منو نو دا د چوس ورماوند دا ساده تکړه چې واقعیت کورونا مخ کم خبره سي او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف امه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کوم سم کې کورونا وبا خبرې وي ام یو په غشم کې دا غشم کې چې نو بل شاعت دی او نه دا کلی ته بل څوک راځي نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عمل کوي نو زموږ ټول یو ډول څه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پر کورونا جدي ونسي او مو کله چې په کورونا باندې اختلاس بل شاعت نیمه نه دکېږي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګول څه دا دا وکړي
سلام علیکم تاسو ته ګران اورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نه پر ودا خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مری چې درک نه پلی دی او بل دغه روپۍ چې د دې کورونا په نامه باندې دا د دې ټول په جنگ کې مصرفي دی ور چې موږ دغه فار نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورته چې پر غوړو باندې راښته چې د کورونا د ستړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا او کې د خپل کې دا بیا منطقه درک نه لري دا منطقه طالبان په لاس کې دي نو ډېره سخت ستړیا جوړ کړې او بل یو دا چې د نړۍ د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې را نه پوهېږي چې وایي چې ژوند یې ولر نه کړی نو زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
زه ول یزادی را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم باد سلام دي ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورساو چې مکتب بند شو یو من جنازه کې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مونږ نشي په یو جمعه کې سل نفر پندوس نفر شپېته نفر بسرو دوه سوه نفر درې سوه نفر ولاړی دا چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مونږ نشي خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړ او د ماشومانو ازار یې واخیست بس دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده هغه بېخي قلنتین نه کوي چې نه کوي خو بیا خو دې هغه مریض خلک قلنتین وکړي چې ما ګډارېږي بس نور هغه دې وکړي اتي دې نو قلنتین خلاص کړي ماشومانو ته دې بیرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي دغه دې ما نظر
چګام مجادي ورور د زابل د ولایت نظامي د تاخون د سایه سره د نظام چې دغه موږ ته تاخون کې د مرزي دې سخت تکلیف یو کوي د مشکلې یو کوي د دغه ځغ په تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر لمور کوم شات شي د همکاري باندې د ټول اورګانو په همکاري باندې او د امارات په همکاري باندې د دغه تاخون په شاکي مرزان سخت دي دغه ځخ دي زور ځخ دي کمارات ته دولت واجب لري او د مسلم همکاري وکي د دوا پاکره باندې د هرې نگاه څخه چې دوا را رسوي چې کایتي کې د دې سلوډ د شمشته د مخلوق ډیر په عذاب دي دغه مې پیغام دی دغه مې دسته وویل بس دغه ځخ کې د ځواني وکي دا ویان صاحب د زموږ ځخ و د ونړي څوار کی او ټول افغانستان وکړونکو ته مشرانو ته
نورستان ولایت و مول صالحنا محمد مدني ازادي راډيو سره په تماس کې یم زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیزه کړی دا هغه پاک لغواړم چې خپل نظر وړاندې کوم که څه هم موږ دا خبره د خبرو قرار یو نظر دا چې د افغانستان په نور ولایتونو کې خصوصا نګرهار کابل هرات او نور ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډیره وده کړې ده ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درې میاشتې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلې السلام علیکم محمد حسین زما کوم دیوان ولایت څخه پیغام پریږدم.
افغانستان کې په دې وروستیو کې د کورونا یا وبا پیښې بهې ډېرې شوي دي او خلک یې توجه نه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر ورځ 15,000 کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته 100 کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې ته جدي جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله مند یم چې خلک او جمع حکومت د دې وبا د مخنیوي لپاره لاس وکار شي او تدابیر ونیسي.
سلام علیکم، زه عبدالوحید لوګر نه دی. ما پیغام دا چې د کورونا باره کې دا صحت احمد په حکومت باندې او په طالبانو باندې غوږ کې چې هر سړی په خپل منطقه کې ماسک مراعت کړي او په زور باندې چې په زور نه کار وانه خلی حکومت او طالبان دا دوه حکومت دي په افغانستان کې دا مراعت چوکم نه کوي. دا د افغانستان خلک د شي دي کوم شومان چې څه ورته وایي چې شفاخانو کې اکسیجن نشته، جای نشته، بیا هم نه مني. بس بیا پیراسي بس وروره بیا بغاري وي. دغه د ما نظر ده چې بس وروره دغه د جبري دغه کار وکړي او بل په یو منطقه کې چې ما سوای دي بل منطقه خلک دی نه وځي. مغو خلکو ته به خدای ته خکري ما خلک دی خکري که خدای به خلک او خدای به خلکو مو بشي او کني خدای به خلک چې دا ټول دنیا ته راټول کيم خدای نه بشي. دغه د ما نظر نورم په مخه ښه
زه تاسو ته مخه د دې راډیو کار کوم کوړ زه مو سلامونه او نیک خېل وایم کوم نروي څخه کې مې د هلمند ولایت څخه سره پیغام شریکوم. په هلمند کې خو کې هم د کورونا پیښې ډېر هغه په دې ډېر د مثبت پیښې او موږ خبرونه لا هم اورو چې تاسو ته خپل واځوال د لاس ته ډېر هغه پرې ورسو. موږ هم وازنه چې د نادر د شهريان د وګړو څخه تاسو په ځان ډیر هغه پرې د ګورګورې ته غزان جوړي او کوم سوسان چې ډاکټران کوم مشورې تاسو په نظر کې تر کوي او په نظر کې وایي چې ډیر هغه پرې بیا د کورونا څخه ګټه دي. شاید چې تاسو له هغه خلک چې وته نه کوي ځکه چې هغه ته نه ما کو هوا ورته چې ځکه چې دا تر هغه خلک وایي چې ډیر هغه پرې کورونا کې دي نه چې نو د مانه مو کورونا کې دی وایي.
سلام علیکم آزادۍ رادو ته سلامونه. زه محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولای ده او ډوړ په چارواکو څخه مې هیله کی چې د موږ زر تر زره غم خوړې او ډېر سخت نيستي مې د سخت عجز ما ټول خل خانه مې کورونا نیول او مرکزی یزری مرکزی روختون کې مې شیربستان ګولېستان سنه سېچې شېم نسته او لور پورو چارواکو څخه مې هیله کی چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غم خوړو ډېر سخت نه سیم د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېره مهرباني ازادۍ راځونه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دا اوستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د کورونا د وضعیت په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. کورونا دریمه صفه هم په افغانستان کې روانه ده. چارواکي وایي چې دا صفه خپل موج ته رسیدلې ده یا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. خو ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې روغتونونو ته د ناروغانو د ورتګ کچه یو څه کمه شوې ده. په همدې ارتباط ما د عامه روغتیا وزارت له مرستیال ویاند میرویس علیزی سره مرکه وکړه او په دې مرکه کې تر ډیره لده سره د واکسین په اړه غږیدلایم. په سر کې مې له خاغلی علیزی نه وپوښتل چې د واکسین چارې چیرته رسیدلې دي.
تر اوسه پورې په څلور د شولاتو کې زموږ د واکسین تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده او د 902,000 څخه ډېر وادوال واکسین شوي دي.
تاسو ویل چې څه باندې نه لکه او دوه ډیر زره کنه نه لکه او ډیر زره کسانو ته تر اوسه په افغانستان کې کورونا واکسین تطبیق شوی دی، یما د سینوفارم او استرازینیکا باندې. دا ویل شو چې دغه نه لکه څه باندې کسان بشپړ واکسین شوی یعنی دوه دوزې اخیستي او کنه دوی کې زینې دي چې یوازې یو دوزې تر لاسه کړي.
نه دې کې د اتره د څه وګړم دي چې یو دوزې تر لاسه کړي دی او ځینې مدلو دوه دوزې تر لاسه کړي. خو څنګه اڅه په لومړي پړاو کې چې موږ په واد کې د استرازنیکا کمپنۍ واکسین درلوده په هغه وخت کې ځینې وادول ته دوه دوزه واکسین د استرازنیکا کمپنۍ تطبیق شو او ځینې ته بیا یو دوز تطبیق شو چې یو دوز بل به هم پر اساس چې یو یا دوه نه او کې به نموړی واکسین هم یو تر انتقال شي چې کوم 500000 دغه واکسین چې کوم کسان یو د تر لاسه کړی هغه ته هم دیم د تثبیت شي او د سینوفارم کمپنی واکسین هم موږ دوه تقسیم کړی وي یعنی 50% یې په تیره اونۍ کې تثبیت شو او 50% یې چې دی د همدغه اونۍ د پیل څخه یې تثبیت شوی په شي او موږ دا هوادول ته تثبیت کیږي چې لومړی د دې تر لاسه کړی او دویم د تر لاسه کړی یعنی په عمومي صورت سره دا غنا سو د دې درڅ خلک لري وادوال واکسین ورته د شوی دی کې هم دوه دوزه کسان شامل دي او هم یو دوز شامل دي.
علي زای صاحب اوریدونکو ته څه وایي؟ هغه کسان چې د محل په ولایتونو کې په لارو پرتو سیمو کې زموږ تاسو ښه غوري او کورونا درې مصفه هم روانه ده، په مجموع کې د واکسین په برخه کې څومره ژمنه تر لاسه شوې دي؟ دا 3 میلیونه خو امریکا مرسته کوي، چین او هند هم مرسته وکړه، نور هیوادونه څه وایي؟ د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د افغانستان وضعیت لمخ کې نازک خودل شوې دی، ژمنه مو څومره تر لاسه کړي؟
د واکسینو د ژمنو په اساس به تور چې خوشبختانه کوم ټارګټ چې د روغتیا وزارت د پلان مطابق ټاکل دی موږ وړو چې په 2023 او 2023 کلونو کې خپل 80% وګړي واکسین کړو، چې په 2023 کال کې هدف مو دا دی چې 80% به واکسین شي. د واکسین تقریبا 50% د 50% لپاره نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته کړې ده او د حکومت رهبری یعنی زموږ د ګران هیواد د حکومت رهبری د تدارک چارې پر مخ بیولې دي. هغه واکسین چې موږ یې په خلاف کې لرو صرف د 10% لپاره موږ یو څه خلال رو چې دغه لپاره محاسبه ده چې دغه واکسین هم که چیرته ځینې مرستندوی ادارو یا ځینې هیوادونو مرسته وکړه خو دغه 10% به هم پوره شي، او که چیرته ونه کړه نو د حکومت رهبری دې ته چمتو ده چې دغه 10% متبقي ته هم واکسین تطبیق شي. ځینې هیوادونو ته من جمله 8 میلیونه دوز واکسین ته ضرورت لري، په دې کې تقریبا 2 میلیونه دوز واکسینو تدارک هم ترسره شوی دی او نړیوال مرستندوی ادارو هیوادونو هم مرسته کړې ده. په دغه برخه کې صرف په 80% کې 50% دا خو 2014 کال چې موږ 80% هیوادوال خپل واکسینو 2020
کال
کې 2020 کال کې بخنه غواړم موږ 80% هیوادوال خپل واکسینو نو هدف مو دا دی چې اغلب 80% هیوادونو ته چې واکسین یا دیت موږ یا خلا موږ لرو هغه ته که چیرته ځینې مرستندوی هیوادونو یا ځینې هیوادونو د مرستې ژمنه کړې ده خو اغلب اوسه پورې په کلي ډول سره نه ده، هغه موږ نه شوی دی چې دوی په دغه ژمنه کې به څومره عملي بڼه به غوره کړي، خو که چیرته ونه شو د حکومت رهبرۍ به یې د تدارک چارې پر مخ وړي.
بله، او لومړیتوب چاته ورکول کیږي په ولایتونو کې؟ که اوس زموږ اوریدونکي وغواړي، خصوصا هغه اوریدونکي چې مثلا مزمن ناروغي هم لري، عمرونه هم لوړ دي، لومړیتوب څنګه ورکول کیږي او دغه کسان کوم ځایونو ته مراجعه وکړي؟ مرکزی روغتونونو ته چې دا واکسین ترلاسه کړي او کنه د زونونو په کچه به کابل ته راځي واکسین لپاره؟
د شپږ ته 300 وګړي چې موږ ټارګټ کړی دا هم نه کسان چې د 13 کلو څخه عمر لوړ دي او صرف حامله مېندې او هغه مېندې چې شری ورته دا پدې کې شامل نه دي. خو د اوس لپاره چې واکسین موږ سره کم دی نو په همدې سره موږ اولویت بندي کړی دي، یعنی لومړیتوب هغه کسان ته ورکوو چې عمرونه د 55 کلو څخه لوړ دي، کوم کسان چې مزمنه یا دوامدارې ناروغۍ لري، داخلي بې ځایه شوي کسان، په محبسو کې بندیان، او کوم کسان چې تر یو چتر لاندې دي څوک په اداراتو کې ډېر کسان په یو چتر لاندې په یو تاسو دندې ترسره کوي، او یا هم کسان چې د ډېرو مراجعینو سره سروکار دی، او د دوس لپاره د امریکای متحده ایالاتو واکسین چې ورته انتقالي دي کې د مکاتبو اداري پرسونل ته واکسین تطبیق کیږي، او د هغه متعلمین او کورنۍ ته واکسین تطبیق کیږي چې د اول سم نه تر شپږم سم ته پورې دي. دا او د ورته نور وګړي دي چې هغه څه پذیر دي هغه ته واکسین تطبیق کیږي. اوس
د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علي زایو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.